السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په را روانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. دا هم اوري چې په کندهار کې ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې ده. خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د امریکا لمرسل ولسمشر سره پرون په ار کې د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړې. د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ ځانمرګي برید شوی دی. په ایران کې یو بیا زلزله شوې ده. د افغانستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات د تامین لپاره یو فرصت وباله. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام په ار کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پین سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله چې نن یې خبره کړې، دواړو مشرانو د ټوریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او نور مسایلو خبرې وکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. شغلی پینس تېره شپه په پروګرام کې د څرګندونو پر مهال د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې تکرار کړې چې دغه هیواد تروریستانو او جنایتکارانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې پخوانی وختونه تیر سوي او زیاته کړه چې پاکستان له امریکا سره له ګډ کار څخه ډیر څه ترلاسه کوي، خو برعکس تروریستانو ته له پناه ورکولو څخه به هیڅ ترلاسه نه کړي. راپورونه وایي د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د هاموی ټانګ په وسیله ځانمرګي برید شوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې حمله کوونکی له لومړي قراول څخه تیر سوی او په دویم قراول کې چاودنه کړې ده. په دې پیښه کې تر اوسه د دریو پولیسو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د ریشتر په مقیاس 15.2 درجه زلزلې پرون د ایران جنوب ختیځ ولایت کرمان ولړزاوه چې لږ تر لږه 30 کسانې ټپیان کړل. تر دې یو ورځ مخکې تهران ته نږدې په یو ورته زلزله کې 2 کسان مړه شوي وه. چارواکي وایي کوهبنان ښارګوټي ته چې د وروستي زلزلې مرکز و ژغورونکي ډلې لیږل سوي دي. تر اوسه په دې ښارګوټي کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکول سوی. په 2003 میلادي کال کې په کرمان ولایت کې د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې 1.5 کسان مړه کړي وه. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د شمالي کوریا په وړاندې پیشنهاد سویو تازه بندیزونو ته رایه ورکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې له دې سره به د شمالي کوریا د تیلو واردات سخت محدود سي. بهرني کارکونکي به په یو کال کې له دغه هیواد ووزي او د دغه هیواد پر انتقالاتو به هم ډیر محدودیت وضع سي. په پیشنهاد کې بندیزونه هغومره سخت نه دي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې په وروستیو کې غوښتنه کوله. په ملګرو ملتونو کې امریکایي چارواکو په وروستیو کې د شمالي کوریا د تیلو پر وارداتو د بشپړ بندیز او د شمالي کوریا د حکومت د نړیوالو شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه کړې ده. که دغه پیشنهادونه تایید سي دا به له 2006 میلادي کال راهیسې لسم پریکړه لیک وي چې پر شمالي کوریا د هغه هیواد د میزایلو او اټومي پروګرامونو له کبله تازه بندیزونه لګوي. د اسپانیا د کاتالونیا سیمې بیلتون غوښتونکي توانېدلې په پرونیو محلي انتخاباتو کې د اکثریت څوکیو تر ګټلو وروسته په سیمه کې زیات قدرت ترلاسه کړي. دا د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی او د اروپایي ټولنې رهبرانو ته چې د راخوی ملاتړ یې کاوه یو ګزار ګڼل کیږي. تقریبا د ټولو رایو تر شمیرل کېدو وروسته چارواکو وویل د کاتالونیا بیلتون غوښتونکو ګوندونو د کاتالونیا په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. اټکل کېږي چې د ټاکنو دغه نتیجې به په اسپانیا کې سیاسي کړکیچ لا پسې اوږد کړي چې د اسپانیا اقتصادي زیانمن کړی دی. د تمې خلاف دغه رای به قدرت ته د کاتالونیا د بې واکه سوي رهبر کارلیس پوچ دیمون د ستنېدو سبب سي چې بروکسل ته یې په خپله خوښه ځان تپید کړی و او له هغه ځایه یې کمپاین کاوه. د اسپانیا سرنوالانو پوج دیمون په فتنې تورن کړی وو او ویلی وه د سندو په صورت کې به ونیول سي. تاسو دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې په کندهار کې په یو ځانمرګ برید کې ځینو کسانو ته مرګ جوړه اوښته. خو تر کومه کې دا اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنچي ځنګړي استازي وایي پر روانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډې به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. ته د میچیا ماموتو پروند ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د سولې د هڅو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو وایي د هیلمند چې پر روانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یاماماتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي.
to focus on seeking peace. The United Nations is ready.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګری ملتونه د دې موضوع له رابرسېره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي. ښاغلی یاماماتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مند دی چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریځ او تصور وړاندې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. یاماماتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتیدونکو سلا مشورو هرکلی کوي او زیاته یې کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوه شوي دي. خو د دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییزه اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړه وي او ځکه د ده په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
عمردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي دي چې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. لکه څنګه چې مو یادونه وکړه راپورونه وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ ځانمرګي برید سوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې حمله کوونکي له اول قراول څخه تیر سوی په دوام قراول کې چاودنه کړې ده. صادق رښتینی چې د پیښې په ځای کې د نورو جزئیات راکوي. رښتینی صاحب څه ګورئ؟ څه دي معلومات او جزئیات؟
بلې لکه تاسو یادونه وکړه نن سهار وختي شاوخوا 5 بجې د کندهار د میوان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د پولیسو د اموي ټانک په وسیله ځان وژونکي موټر بم حمله شوې. د لومړني معلوماتو په اساس حمله کوونکي د لومړي نظام کارول څخه تېر شوي او په دوهم کارول کې ټانک چاودنه ورکړې. دلته په سیمه کې یوې امنیتي باوري سرچینې راته وویل چې په پیښه کې درې پولیس وژل شوي دي او شاوخوا څلور نور زخمیان دي. البته کېدای شي دغه مرګ ژوبله تر دې هم اضافه شي ځکه چې دلته چارواکي وایي چې په ټانک کې زرګونه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای پیدا شوي وو. زه چې دلته د پیښې په ځای کې وینم د ولسوالۍ البته د ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ودانۍ د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده چې اوس هم ویل کېږي چې پولیس اخته دي تر څو چې تر خاورو لاندې شوي دي هغه راوباسي. البته طالبانو د دغه عملي مسؤلیت منلی دی او د ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبې راکوي. اورېدونکو ته باید ووایي چې د میوان ولسوالۍ د کندهار ښار لویدیځ د کندهار هرات پر لویه لار موقعیت لري او دا په روانه اونۍ کې په کندهار کې دوهمه ځان وژونکې حمله ده. د تېرې یک شپې په ورځ باندې د کندهار ښار په 5 امنیتي حوزه کې هم د بهرنی ځواکونو پر موټوریز کاروان حمله شوې وه چې یوه ښځه او یو ملکیان یوه ښځه پکې وژل شوې وه او ملکیان ټپیان شوي وه.
ډېره مننه د ازادي راډیو له خبریال څخه. مو وردل چې د میوان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ ځانمرګ برید شوی دی. په سیمه کې یوې سرچینې ویلي چې په پیښه کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. حمله د یو ټانک په ذریعه شوې ده. د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان حکومت یو معتبر سرچینه وی عطا محمد نور خپل استعفا منلی، خو د ځایناستې په اړه یې ارک ته د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمي وړاندیز کړی. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته وویل. جمهوري ریاست تر اوسه د ښاغلي نور د دې وړاندیز په هکله بحث نه دی کړی. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد کړو د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور خپله استعفا منلی او ارګ ته د بلخ د والي په حیث د فرهاد عظیمي د ټاکل کېدو وړاندیز کړی دی. سرچینه وایي دا موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشر صلاح الدین رباني لخوا مطرح شوې ده. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل ولسمشرې ماڼۍ تر اوسه د ښاغلي نور د دغه وړاندیز په هکله بحث نه دی کړی. له هغې وروسته چې ولسمشرې ماڼۍ د عطا محمد نور استعفا د منځوریدو خبر ورکړ، اسلامي جمعیت ګوند او خپل عطا محمد نور دا اعلان یو طرفه اقدام او د نه منلو وړ وباله. اسلامي جمعیت ګوند تر ټولو په یو تازه اقدام کې ویلي د ارګ لخوا د بلخ لپاره نومول شوی نوی والی انجینر محمد داود ته به اجازه ورنکړي چې د بلخ د والی په حیث کار پیل کړي. ښاغلی داود د ارګ لخوا د عطا محمد نور استعفا له منځوریدو وروسته د بلخ د والی په حیث ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د اسلامي جمعیت ګوند ویان فرهاد حکیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د عطا محمد نور پر ځای د فرهاد عظیمي ټاکل یو هغه شرط و چې تیر کال ارګ ته وړاندې شوی دی. ښاغلی حکیمي وایي ګوند یې که سم د عطا محمد نور د لرې کېدو په صورت کې نور شرطونه هم لري، خو ټینګار کوي چې که فرهاد عظیمي د بلخ د والي په حیث ومنل شي د رامنځته شویو اختلافونو حل ته به یو مهم قدم اخیستل شوی وي.
اگر این شرط جانشینی استاد عطا محمد نور
دی وایي که د عطا محمد نور د ځایناستې پر ځای دا شرط ومنل شي، فکر کوم د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل ته به ګام اخیستل شوی وي.
مفاهمه او مذاکره باشه.
تر اوسه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اسلامي جمعیت ګوند مرستیال ویان زبې فطرت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی په خوښه د عطا محمد نور د ځایناستې ټاکل، دوی ته د څو ولایتونو او سفارتونو سپارل د عطا محمد نور په بدل کې د اسلامي جمعیت ګوند ځینې مهم شرطونه دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د استرالیا په جنوب کې راشد خان ارمان د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیست. راشد ارمان چې د استرالیا په تجارتي سیالیو کې لوبه کوي د پنځمې پر ورځ د دغه کلب په پرانیست غونډه کې هیله وکړه چې استرالیا میشتې افغان ځوانان به ښه پرمختګ وکړي. جزئیات د صفی الله ستنګزي په راپور کې.
راشد خان ارمان مخکې له دې چې د استرالیا په تجارتي لیګ کې خپله لومړۍ لوبه وکړي په سویلي استرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیست. هغه د یاد کلب په پرانیست غونډه کې هیله وکړه چې استرالیا میشتي افغان ځوانان ښه پرمختګ وکړي. راشد ارمان وویل خوښ دی چې په استرالیا کې د افغانانو له تود هرکلي سره مخ شو او ویویل خپله هڅه کوي چې د پخوانیو لوبو په څیر د استرالیا په تجارتي لیګ کې هم ښې لوبې وکړي. اخوا په سویلي استرالیا کې د پښتنو ټولنې مشر وزیر صافی وایي تر ډیرو هڅو وروسته د سویلي استرالیا افغان میشتو ته د کرکټ کلب جوړ کړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد کلب او اکاډمۍ په اړه معلومات ورکړل.
پښتون کرکټ کلب ان اکاډمي اف استرالیا دای مکمل نوم دی او په دې کې اوسې نن مونږه 50 نفر پلیران درو، یو چې کوچ دی چې لیول 2 کوچ او بیا هغه په پښتو خبرې کوي او په انګلیسي خبرې کوي.
ښاغلی صافی وایي دوی هیله درلوده چې افغان ملي لوبغاړي په استرالیا کې د افغانانو دا کرکټ کلب په خپلو لاسونو پرانیزي او دا د نن یې هیله په دې پوره شو چې راشد ارمان دا کلب پرانیست. د استرالیا په ملبورن، سیدنی، اډلید، برسبن او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانان اوسي چې اکثر ځوانان په مسلکي توګه د کرکټ روزنه ترلاسه کوي. د سویلي استرالیا اډلید ښار په تجارتي لیګ کې یو استرالیا میشته افغان ځوان هم شامل دی. عثمان صافی وایي په اډلید سترایکرز سربیره به د افغانانو کرکټ کلب لپاره زیاتې لوبې وکړي. سږ کال د استرالیا په بیګ بش لیګ کې چې د تجارتي سیالیو یو معتبر لیگ دی. د ملي ټیم دوه غړي راشد ارمان او محمد نبی لوبیږي. محمد نبی په لومړنۍ لوبه کې یو وکټ واخیست او د ملبورن لوبډلې د هوبارت په وړاندې بریا ته ورسوله.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې خبري مطالب او راپورونه هم دغه و. نور راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی او کتلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې فرهنګي، هنري او ادبي مطالب پکې راغونډ شوی دی.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیو مجله وړاندې کوم. په پیل شوی خبرونه کې له شاعر او لیکوال ښاغلی اکبر اوتی سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اورئ.
شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه، تا سره علم نه، تا سره پوه نه، ته د معاشره په نبستا لاس نه پروت، نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت بیا نه.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسا جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسنۍ حالت راټاکیږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی او نظم که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې د ورېښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ولوست چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالی ځای د چی پوهان په یوې داسې موضوع بحث ته راټول شوي دي چې زموږ پرون زموږ له نن او روښانه سبا سره وصلولی شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مال تجاري د لیږدولو لپاره ضروري وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غوړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر ښندلی دی. لرغونی افغانستان د ورېښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې دغه لاره د نوې زمانې له شرایطو سره سم یو ځل بیا احیا او افغانستان د ورېښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او یو شمیر نورو د ورېښمو د لارې پاړه مقاله وورولې او د ګډونوالو پښتنو ته ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکې شته، ل ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبي سینا کې د کاترین په مشهور سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیست مراسم وروسته له هغې جوړ شول چې د کتابتون په ختیځه برخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو درې کاله کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتاب کور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر اوتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1900 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلي اوتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. اوتی د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ور کړل یو آمدی. نو د 1913 کال راسي چې کله زه د کوم کوم د خونځې ستګوز د کوم کوم دا یو فنما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داس یو احساس ته چې د لفظونو شکل اختیار کړي، انسان چې سب داخل کی په خارج کی روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سر مې دغه تړون بیا د ما په شعر کې چیرن کوشش می چې په رومانوي انداز کې پر منوي شکل کې زه خپل چاپیر چلنځوګر انزورګری وکم.
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالاتو متاثره وا کنه مینا ژوند نو نور څه هم پکې
تر دې دمه ما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې ده یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرېده په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپیرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې تل چې اوس پورې زګړم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرسته پاول خبره ده زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پر مینه ده او دا غین علاوه زما چې کوم قلبي واردات دي زما د شاعرۍ برخه ده
ځینې خلک چې شعر لیکي هغه یې لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تھیوری کا مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر مخصوص سوال کو تاسو د دې سوال ستای نه کوم چې شاعری چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعه ضرورتي چې ستا مطالعه ای نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستي چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروري ده چې د یو بند مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب اخام خالوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چا تالوستي تر ترکی پسندې ادب لستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویرې چې تالوستي یو خدای هغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه دا غي نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول دی دا غي نه خبريږي نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه ته د معاشرې پنه بستا لاس نی پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت او مونږ په انګریزي کې ورته ویو اټریکشن هغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوره مطالعه کړی را نو پاغه کې خوشحال بابا چې مونږ لا کم د شاعرۍ اغا وی چې شاعری خغه شاعری چې پاغه کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعرۍ په ورو زبانه تا پوی کړی دغه په فن او په تکنیک باندې دغه رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو یو بل سره نو کورې دي زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لوړوالی یا موضوعاتی لوړوالی یا د چاپرچل دی یو ښه شعر د ښه شعر تعریف داري چې ښه شعر هغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني اغه شعر داسې چې هغه آینه ای کته لولې چې ته وو خدا خدا ما د پاره لیکلی شوی چې زه لولم جویم چې دا ما د پاره لیکلی شوی دغه شعر زو اوم دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي کوسی او شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې را ډیر زیات کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړم ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اوریدونکو ته به ډاډه کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزل می تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پم محبت
کې کور سمرا خود غرضا شما په محبت کې کور سمرا خود غرضا شما جانان می واخس په جهان باندې می اور اور پوره کو د ظلمی تو په هر ارمان باندې می اور 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 پوره کو ستا د سپین مخ نه می طواف اکڑو تا مینے پلار ستاد سپین مخن میں تواف اکڑو تا مینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو دا ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زد کو ما د زغو او د سکر وټو خار کې جون زد کو ما د زغو او د سکر وټو خار کې ګورا په نفس او په شیطان باندې مې اور اور پوره کو د ظلمی تو په هر ارمان باندې مې اور 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 پوره کو خغه هم زولو تویلو زما منه او کنا خغی هم زولو تویل زما منه او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو چل حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپل خبرې هم وي یعنی د ځان بیان وي کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولای شي چې هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وي چې خپل خبرې کړي وي خپل ځان بیان کړي وي
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي پخپل د معاشري سره تعلق یو وګړی دی نو د معاشري درد او غم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د دې باندې چې کوم ول او قلبي واردات دي د چې کوم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د دې د درد او غم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د په شاعری کې د سی چې اغل بل ولی نو هغه وی کدا زما مسله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خ شاعری لکه اوس زب تاسو ته په مثال کې د کوزی پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یا د سنور ډیر خ شاعران دي چې به خاص کر سهیل صاحب په کوزی پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي نو هغه هغه دا هنر دومره زورور چې هغه ولې داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی دا داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دي چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی دا چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګول سندره ده چې پکې ګول شستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلی ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپ درشندم ګولونه خغ سپرلی ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام مندا عام اوریدونکو کی گوری نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سه د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې ځنې شنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي، یعنی د خپل اولس ته وي، د خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې دا د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه موږ ورته استتیک سینس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کوم مطلب په کوم اندازه خني.
اوس مهال ډیر خلک شاعری کوي خو ډیر کم په خپل رنگ پوخ کړ، یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی، د درویش دی، د کاروان صاحب دی، خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي، بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي، او چې هغه دغه ناصر وخت دغه په رنگ کې رنگ شي، نو دغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سایل صاحب د زده کړې د پاره به د سایل صاحب شاعری لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم. خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګل پیجنګلو جوړول غواړم، باید چې ما خپل اسلوب خپل طرز خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي، هغه با په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب، دا خپل رنگ، دا خپل فکر او دا خپل نظر وی. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتې شي. باید چې سایل صاحب مطالعه کوم، ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی مثال په توګه یا د خوشحال بابا. خو د شاعرۍ فن چې کوم دی، تخنیکی اړخ چې کوم دی، یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو، چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم، ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایي.
اوس خو شعرونه ما داسې ډېر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي. ابه زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دي خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې ځای نه یې، ما کتلې ځان لفال له محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، ژوندۍ فکر ژوندۍ خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانا، دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا، دا سدا دا سمین توپ چې اذیت کیه مزدا، یم رسیدل تر اسمان، دا سدا او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حس نه دا، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حس نه دا، زړه کې میوسیږي مهربانا، دا سدا. او شعر دې ناس یو د یو بل سره خروب کیو د یو بل، ناس یو د یو بل سره خروب کیو لیو بل، اے د نننی دور انسان، دا سدا او ستا مجنونان ډیر دی خود په یو مجنونان دی، اے زما د زړه پښتونستان، دا سدا او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی،
ستا په سر
مزه کوي هم ستا په سر آباد دی، اے فخر افغانا باچا خانا، دا سدا. دار اخکل کرخ روانه ول غوړی اکبر، دار اخکل کرخ روانه ول غوړی اکبر، وای لچترال تر بولانا، دا سدا خوخ می دروغ نه دی جانانه، دا سدا رکیم در پسې لخبل زانه، داسي ده
ډیر زیات مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه پدې چې د بر وطن زمون ګران افغانستان اوردونکو تم زماغه ګورسو
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوري
اوس د نقل وار دی وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې و راځئ ورته غوږ به شو
په کوټه کې څلور ډیبي بلې وې په پټه خوله یې رڼا خپرولې لومړۍ ډیبي چوپتیا ماته کړه نورو ته یې وویل زه سکون نومېږم زما د رڼا ساتندوی نشته زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم د لومړۍ ډیبي رڼا ورو ورو کمه شوه تته شوه او بیخي مړه شوه دوهمې ډیبي وویل زه ایمان یم زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم زما رڼا به ورو ورو مړه شي لکه څنګه چې هغې ویلي وو ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلې شوه درېیمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله ویې ویل زه مینه یم ما ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهېږي لما سره نور د پایېدلو وس نشته زمرم شیبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله زاره یې وکړې ای ډیوو ممرئ د خدای لپاره ممرئ ولې غلې شوې ولې د ماشوم د فریاد او زارې یو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله ویې ویل مه ژاړه مه نه هیلی کېږه زه هیله نومېږم چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته نورې درې یې ورباندې بلې کړې هو موږ د امید په مرسته کولی شو چې په زړونو کې د سکون د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو کیسه او سندره د هند خلکو ولسی حکایت ایوې د کور میرمن یو کیسه زده وه دی و سندره هم زده وه خو هیڅ وخت هیڅ چاته نه کیسه او نه سندره ویلې وه دواړې په زړه کې ایساره ساتلې وې د ایساره کیسې او ایساره سندرې زړونه په تنګ وو دوی آزادی غوښته دوی غوښتل چې له بندره ووزي یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه کیسه یې له خولې راووته د بوټونو بڼه یې خپله کړه په برنډه کې کېناسته سندره هم وتښتېده د نارینه د کورتۍ په شکل شوه د دیوال په میخ راوځړېده ماښام د ښځې میړه کور ته راغی چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل له ښځې یې پوښتنه وکړه دلته څوک راغلی دی هغې ځواب ورکړ هیڅوک میړه وویل نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي ښځې وویل هیڅ نه پوهېږم دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ په ښځې شکمن شو خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې سړی چې ډېر په قهر بو خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النو معبد ته لاړ چې شپه هورې څملې ښځه حق حیرانه وه هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول په کور کې یوازې وه له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه دا کورتۍ د چا ده دا بوټونه د چا دي خو ځواب یې ونه موند حیرانه او سرګردانه پاڅېده څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې د بیزو رب نوې ما بد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې دایو نوخت را ورسیده. نورو لنوخت را رسیده لیلمبی پختنه وکره. ولی دومره نوخت را اقلی. لیلمبی وویل. زمک بکور کی مسخوتن تر دیرو پوری. دمیره او خزی سره کلپو. نورو لیلمبو پختنه ورنه وکره. جنجال یه ولی و. دیورته وویل. میره چی کور تراغه پا برنده کیه دناری نبوتونه. او پا کوتا کیه دناری نکورتای ولیده. میره لخزی پختنه وکره چی داده چا دی؟ خزی پا بایل نیم خبره. او پا دیر دول دادوی شور سرجک شو. لمبو با بایل دا کورتای او بوتونه لکوم را پیدا شول. دی با بایل زمگ دا کور دا میرمنی ایوا کساس داده. او یوا سندره. خو هیچ وقتی هیچ چا تا نسندره بللی او نیه کسا. نو سندری او کسی زانو نبندیان بلل. زوده نیه پتنگو. آخر و تختی دی. ایوی ده بوتونو بنا خپل اکلا. بلی ده کرتی. دوی لخزی خپل بدل وخیست. خو خزا بیخی خبره نوچی. چر تو که ور سره شوی. ده خزی میره چی پا معبد که تر خپل کمپلی لاندی پروت و ده خپل کور ده لمبی خبری واوری دی. پوشو چی خزی بیگونه ده. کور ده روان شو چی. کور ده ورسی ده. سپیده چاو ده دلی بی. ده چرگانو بانگونه و. دل خپلی خزی و بختل هغه سندره ورته وبای او هغه کیسه ورته تیر کړ. خود میرمنی نه کیسه په یاد پاتې و نه سندره. دی ورته وبایل کومه سندره کومه کیسه. تکیا پاچا تچا دوا وړه کی بازان راوړل. پاچا بازان میرکار تا وسپارل چی تربیه ای کری. میاشت پس دا یو باز کار تا چم تو خوبل نو. پاچا میرکار تا و بیل دا بل ولی. میرکار زواب بر کر. سایب هیچ نشون پو. بس پا اول ورس چی می دوانی پا کمتانگا کی نو پا همغه نازده. نخوزی. پاچا دا دربار تا ببرا و بال چی باز مایی نکری. طبیب ده باز لماینه که ولو روسته و بایل سایب روغ را مرده. پاچا مختلف کسان راو بلل چی باز الو تلو تا تیار کری. او یا لکتر لگه ده غدن الو تا ایلت معلوم کری. خدا غوطا هیچ چا نپرانسته. پا آخر که پاچا ایلان وکر چی هر چا که ده باز الو تلو او کار که ولو تا چمتو کرد لوی این آم با وگتی. چو ورزی پس پا پاچا بنده درباریانو زیره وکر چی. باز پا الو تو را غلیده. پاچا و ویل دا کار چا وکر. او دوی یو بودا بزگر ورته را وست. پاچا ورته و ویل دا بازانو تجربه دی لکه چی دیره دا. بودا ورته و ویل نسید غریب سرهیم بازان بچنگ ساتم. پاچا پختنه ورنه وکره نو باز دی چنگ الو تو تا تیار کر. بودا ورته وویل په کومه څنګه چې ناستو هغه می غوڅکړه. پاچا ته د ده په آسانه طریقه خندا ورغله. یو مرتلاوی ورکړي او بودا زیاته کړه هغه څوک چې د ناستې ځای ولري تل ګومان کوي چې الوتلای نشي. پاچا په دې خبره کې لویه معنا ومونده. یو بل مرتلاوی هم ورکړي. بودا له دربار ډیر خوشاله کور ته روان شو او پاچا درباریانو ته وویل موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړی وي په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو.
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسی په فلمونو، تیاتری نندارو او راډیوي ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي. ښاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي او پر فلمونو نقدونه هم لیکي. د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیر آغا په سریال کې لیدلی وې. شوخ وی ډیر زیات او فکر کوم چې یو وار ناکام سوی یم.
په هندسه کې ناکام وم. ګدیر پرانباز،
شوخ کله به میدام سایه د زوی سر مات کړه او کله به زما مات کړه نو دغه یو شوخ نقش مدلو په ولاو په سریال کې
لږه بیا ورسته ډیر خلونه تیر سو بیا مو هنری فعالیتونه څو
د هغه نو ورسته از ما هنری فعالیتونه البته په رادیو بخش کې ډیر وو په رادیو ډرام رادیو داستان او رادیو ننداري چې وي هغه کې مې کار ډیر وو او تلویزیونی او سینمایي چې تاسو وایم یو د شادګل سریال وو په هغه کې مې وړو کې نقش درلوده دغه نه را ورسته بیا کرا کرا گم شده په نامه یو فلم وو چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړ دغه پسې بیا د هیلو پسرلای د اشمت خان رحیمی خدای دې وبخي دغه فلم وو او نور رادیو کارونه دي چې ډرامې دي یو کلی زرغونه ډرامه ده او نورم هنري کارونه لرم په رادیو کې
کاغلی کاکر په دې ورستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي په دې سره کې یو څه راته وایسته چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت څنګه ده یو بل موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه دا ده چې وای وس هر څوک کولای سي په سینما او په فلمونو او په دې کې راخاره سي او دا خبره تر کومه ده پوری سم ده
نن سبا ومن صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي او علت دا دی چې په دغه ټولنه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو نور مصروفیتونه دومره خلکو ته نست دي کاری مصروفیتونه ټول مخه کړي ویډیو ته سینما ته او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک علاقه مندان دي نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني څوک چې سینما پیژني کې نه پیژني خوخیږي چې زه د فلم علاقه کوسم دا مو فستلا وحیږي چې زه باید فلم پر پرده کې خاراسم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی دا
او بل بل سہولتونه یی د سبم سہولتونه ډیر سوی تر په خوا پوری دا کمرې او دا او
سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی په عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وای چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا په کیفیت باندې بیا ډیر اغیزه کی نو ته چې کله غواړي زمنګ دا وسنی کسان چې زینی فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوام په اصطلاح دشم دشم جنگو نه جلی و تختی بدمعشان پسې لاړسی دوی غواړي هغه رقم جوړ کی ک غواړي چې هغه سي جوړ کی کیسه هغه سي برابر کړي ولې کیفیت هغه سي نه وي ولې هغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا هغه سي نه دي هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سي نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیرواله ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم یو تنظیمګه د فلم جوړونکو نوو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا موږ پویږو چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي
خاغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه وسی په خو به داسې وو چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده اوس څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د لپاره اول خو به سناریو اهمیت دلوده چې سناریو په څه ډول ولیکل شي سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت موږ وپیژنو نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه خې لارې ته ټولنه تسوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده نه کیږي بل زمونږ ډایرکټر صاحبان چې زینی دسه سمدلا سره ډایرکټر سوید نو هغه سناریو جوړی کریکټر چې کله انتخابي ورته دې پسې نه ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر ناخوالي پیراغلی او بل اخر وځي په داسې یو مرحله کې دی چې اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاسټینګ ضعیف کوي دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې چې زمونږ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنگ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه کریکټر انتخاب کړي هم دې نقش لوبولو لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج سوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړولسم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندانو کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړه چې دا نقش ولوبې یا سیرینه دې سره ورته ووسی کنه نو دی بیا زید کوڅینه یو کس راوړلی هغه سره حکومت زیار باسي ترڅو هغه دې مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوڅینه راولي ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا داس ما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس مانه پیسې نه اخلي کای اخلیم ډیر کم اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې نقش لوبوم زه د پردې په مخ راخاره کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې داس ما فلم په سبا ورسی زی خلکو ته وړاندې کوم خلک به زما فلم ته څو نمرې وري
خاغله جانان ما ستاسو ویل کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسې کې یو څه د دې فلم پیسې کې مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دی اول ته تاسو همدغه د کاسټینګ موضوع د انتخاب موضوع دا نقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړ چې داس یو فلم جوړ کړي چې افغانانو د فلم په هند کې جوړ کړای ډیر داسې سیوري چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړای لکه مشترک فلمونه لکه خدا گاوا لکه غنه مخ کې د فیروز خان او هما ملانی یو فلم دی خدا ور مارشال ابراهیمی دا اقدام وکړ چې په هند کې فلم جوړ کړي هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي په هغه کې ډیر ستونزې نورې مې چې ما په لیکنه کې خپل اشاره ورته کړې او دته مې هم استولې د خدای کې چلوستي مشکل د کاسټینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کرکټر نه بلکې په نورو کرکټرونو خو زه به مرکزی کرکټر ته راسم هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري یا په نړۍ کې خلک دی چینایي اصل انسان نه لري رنگ نه سرقم دی زیړ دی ونه نه سرقم دی چیټ دی ولې کومګ یو فلم د چینایانو پاک له جوړ کو چینایان په اوخار کې وخی او مرکزی کرکټر هم چینایي لوبولي او دا چینایي مونږه خلاف د هغه تصویر نه چې خلک د چینایانو په پیژنګلوي کې لري دا چینایي مونږ ډیر یو جګ ځوان وخیو توند توند وریزی توند سترګې جګه پوزا ولوړه ونه دا به نو مونږه سم کار نه کړي لکه په همدې فلم کې چې سوي دي مرکزی کرکټر څوک چې د پټان نقش لوبولای د پټان نه شناخت دادی چې پټان جګه ونه لري او څنګه ورزوانای او توند توند توري وریزی او تیری پزی او داسې ځوانندس یو چیرہ خلکو ته تصویر کیږي ولی په دې فلم کې زمونږه پټان د ونه نه چیچ دی الله باډې نه کمزورې دی او بار په مقابل د دکې کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفي نقش لوبي هغه د دوه چنده دی او پښخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي کله جنگ کوي هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري هیڅ لیدون کې دا نه مني چې دا منفي کرکټر چې دومره باډه غټه ده دا ضعیف مرکزی کرکټر دی وسې کړي چې دا کرکټر دی په فزیکی برخورد کې وو هي کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپاني فلمو کې د جګیچن فلمونو منګاو تاسو لیدلی جګیچن فلمو کې چې جګیچن داسې حرکت کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملې وو هي هلته یو منطق کارو آلته خودلی چې دغه چینایي ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورتیا لري څومره په ورزش کې مخکې دی او په څه تخنیکو کولای شي دغه 15 چنده پهلوان چې دنه غړت دی هغه په کوم تخنیکو را پرځي نو دا موته ته د منلو وړ دی خو بدبختانه په دې فلم کې دا کار نه دی کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري ولی خېګنیم تر ډیره حد زیات دي نو فلم په ټولیز ډول کې دایسي ورته شي یو ښه فلم دی
خغله کاکل اوس په څومره کسان د فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړي
ماته دقیق نه دی معلوم خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډیر زیات دي او یو څه چې بل یادول غواړم لکه وخت می شوېل چې د سناریو په اساس کاسټینګ او اول په خپل هنرمندانو کې لټول ورسره دغه نه چې نهایت مجبور اسوي بیا د کوڅې نه کس راغوړي دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري ډیر زحمت ته موږ تاسو د شادګل سریال لیدلای د کونډي زوی په هغه سریال کې حتی هغه کس چې کیلي خرڅي او یو تبنګ ته ولاړ دی فقط شادګل ورته راضي یا کومبل کرکټر ورته راضي چې د شادګل دی ونلید هغه ورته ونه سرافت دغه یو هنرمند دی دغه نقشم چې ورکل سوی یو هنرمند ته ورکل سوی نن سبا دغه زمونږ اساسي ډایرکټران د نن ورځي و غوړي چې تاسو یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې دا دته هنرمند نه راولي دته ما کې لفروش ته وای چې دغه یو کس راځي ته نه پختنه کې او ته ورځي چالتل او ما خپل چې نقش لوبولای په دې سریال کې دوه ډایلوګ وایم د هوټلي شاګرد ما شادګل راځي زورتم چې څه کوي دوزی سره د وس هوټل کې شپته ری هغه وای دا مې د ماما وزه ده زورتم چې د ماما وزه د زما په سره وټړه لاو ده یعنی د دومره لاندې صحنې د پاره د دې دوه ډیالوګ د پاره دغه سریال ډایرکټر هغه غوښتل دي چې داس یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثيل هنر باندې پوسی خو بدبختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داسې کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژنې نه
خپل جانان ک از مو ډایرکټران و غوړي داسې کسان پیدا کی دا ستدي په کابل کې
ماشاالله په کابل کې منګو تاسو ډیر خو هنرمندان لرو او په وار وار زمزړه کې دا ګرځیدلې چې ولې دغه د فلمو استودیو غانې چې دی دوی ولې په یوازې ډول نسی کولای یو څو ټیمونه سره یو ځای سي. اول داس یو سناریست نه هیله وکړي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډېره وړتیا ولري، او یا هم درې څلور کسه سناریستان سره راټول شي، داس یو قوي سناریو دی ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولوبېږي. ممنون مقصودی، نن سبا سن آتش پیتو شپک شپیتو کلو ته رسیدلی دی، ولې لرو مونږ هغه نه هنري آثار لرو، ولې دا کفایت نه کوي؟ مونږ لرو استاد فرخ، استاد تاجزای، استاد پایا، داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي، په سینما کې استادان دي،
لکه آجی ګل، لکه فضل حکیمی، لکه خپل مارشال ابراهیمی، لکه آریان خان، لکه رسول ایمان، لکه امین سخی، دغه ځوانان دي.
ولې د دوی څیرو نه استفاده ونه کړو؟ ولې د دوی د څیرو لپاره، د دوی د وړتیا چې موږ پوهیږو څومره وړتیا لري، ولې هماغسې قوي سناریو ورته ونه لیکو او د دوی د استعدادونو موږ ګټه وانخلو؟
کورمدان ښاغلی جانان، په دې اله چې زموږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه. خدای وکړي چې تل له نورو هنرمندانو سره همداسې مرکې وسي او دا وسني فلمونه نقد سي. یو هیله مې چې د وسني تلویزیونونو نه ده، خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خپروي، دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې نندارې ته وړاندې کی، اول یو چاته چې هغه نقد کولای شي، هغه کې دا وړتیا سته چې په دغه فلم نقد وکړي، ولو هغه فلم افغان نی که هندی که د بالیوډ د سینمای او یا هالیوډ، هغه ته اقزامه ورکړل سي، تینه غوښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک، بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ ننداري ته وړاندې کوو، هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري، د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړي، نو نقد غونډې کوي په تلویزیونو کې، دا به ډیره ګټه وري.
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي. ډیره مننه کوم ودا
ستاسو نه هم مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
اوس نوم یلای شاعر استاد درویش دورانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي.
د تاریخ یو پاڼه، دھاری پور شیشا تبیا پرتی اسکر پراتو، دھاری پور شیشا تبیا پرتی اسکر پراتو، دی یرغلگرو غوٹ چی واخلی دا در پلاس کی، بیا با پزور ورن نوزی دی پردی وطن تا، چی اول واخلی دا حق دا دروازه پلاس کی، خود دا وقتی وسری دا طول و مخلی ولی، وی دا دنگ و غرو دا سر یا و مرچه پلاس کی، یوی گولی الہم نہ خطا کول نقشہ دیننگیالی کا و پردوی باندی ہر ٹک پہ ہنر چھ چوک پہ وہ خوزید نو جر بد گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پہ ہنر دی پہ باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پہ مڑو ید دوی کڑل کڈی ڈک پہ ہنر چی ده تری لار و رکه کڑه و پا دغا حال کی ده دوی و خوات یو جوان راغی ده سودا ده پارا و یلی زدر تا ده دغا سڑی سر را وڑما دوم را پیسی برا کوی ما تا ده دا پارا دوی ویل چنگ چی تا دغا سر را ورسوی و دا پیسی بیوی پرتی دل تکستا ده پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شیلا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داسې ورکړه کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې د دښمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زمر لشکر چتر خپل سر پورته کول اینسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زمر للارې دی پس چل دغه خند لري کړ زمر د پاره د خل خلاص د درې کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چزما پلار وغه شیرنا جانا